نیول شوی. پر دی او نور مهم موضوعاتو افغانستان د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب. د تیر کال په پرتله د بیځای کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت 15 نن تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بیځای شوی دي چې اکثریت دغه ارقام په بیلابیلو ولایاتو مختلف ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بیځای شوی.
دا د تیر کال د همدینې ټیپ پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بیلابیلو مختلف ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بیځای شوی زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجری شمسي په اساس تاسو ته ارزو کوم شاوخوا 22000 کورنۍ بیځای شوی دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته ارزو کړم. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بیځای شوی لرو.
حساب صاحب، د بیځای کیدونکو د شمیر ډېرېدو سان د خنی لزان سره لریلی یا کځي ساده وي د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت یې سومره اندېخمن کړه ده؟
یقینا چې دا ټول ولس اندېخنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام عمومي زمونږ ولس ترې متضرر کیږي او زمونږ افغانان دلته هیڅ څوک نور هغوی ته اضرار نه رسیږي، هغوی نه زیانمن کیږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کیږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اذهانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړې جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمیږي او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه اوس جریان لري، دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي؟ لږ تر لږه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله واوسي چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنی زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د پیځای شویو هیوادوالو تباید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بیځای شویو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زمونږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زمونږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسؤلیت مسله ده او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېره اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته دا متاسف عرض وکړ او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي او ډېر مشکل ده چې
اوس شمیرې خلواړي دي. انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بیځای کېدو شمیرې دي، هغه چې خپله د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپله د جمهوری ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اسنو نه. دا له ډېر وخت راهیسې دا شمېر دی. خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال، یوازې سږکال، هغه مرستې چې تاسو یادې کړې، دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلي دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 3000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولي وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن موږ شاید بې ځای شو هیوادوال یو. یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري، ځکه د بنللي په سطحه باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار ده.
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را دریاو ځای کېدو دپاره څه شوي دي؟ ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې. څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا کوم ارقام چې رسنۍ له لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. مونږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په 3 کال کې دوی بې ځایه کېږي، مونږ مسؤلیت لرو دوی ته د څښلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې مونږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي، هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکې ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنی داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په 3 کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو یو مسؤلیت د کډوالو بیا تر رسنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکر کوله هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده، هغه په دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولی
یعنی اساسي ستونزه زموږ په افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. په خوا د هر کوم پنځو میلیونو پورې رسېدلی و، خو مونږ سره د مرستندوی بینالمللي موسسات سره په همغږي مونږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راخیستې شوي دي، یعنی د 3 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چاګرې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې کابل کې نه، په ټول ولایت کې دا ستونزې متاسفانه موجود دي.
د مرسته رسوونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2 ځلې مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد، او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا ورسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي، او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بېلابېلو ولایتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم دامنې شتون لري او جګړې جریان لري.
یو آخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی، ډیری خلک دانی وکه کوي او خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید له منځه لاړ شي. ولې د مرسته رسېدو په برخه کې توپیری چلند کېږي او د دې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې دوی زیانمن شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید مونږ کومک ورسوي. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په کندهار کې او یا شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده، او زمون ولسته چې متظر کېږي او زمون تعهد ده مستحق کورنۍ په هر قوم ملت باندې بیا هم تاکید کوم په هر ملت باندې په هر قوم باندې دوی متعلق ده
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسو ډیره مننه.
سلامت اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید